السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوانم او دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي جمعیت ګوندوای د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لوري ارګ د ندی سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره روان خبرونه په ترس کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو هم خبرې گئی چې وای په مقرر ډول حکومت سره له حکومت نه د همکاري غوښتنه کړې او نوې کمشنرانو د معرفي کېدو غوښتنه کړې خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی ته مهم خبرونه ستړي کې د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې د سولې د مذاکراتو برخه دي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اتا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي او روسیه به له دې وروسته د سوریه په سوریه کې دایمي اډې ولري. بشپړه خبرونه د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. دا وروسته له هغه چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نورمال کولو په هدف یو غونډه جوړه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې سره ولیدل. درې واړه حکومتونه د سولې او پخلاینې د پراخې پروسې غوښتنه وکړه. دوی وویل چې له افغان طالبانو غواړي چې د سولې د بهیر برخه سي. وزیرانو همداراز وویل چې دوی د تروریزم پر وړاندې په هڅو کې همکاریو ته چمتو دي او هیڅ هیواد ادارې یا کس ته به اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د دوی له خاورې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي اتا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي. د دې ګوند مرستیال ویان زبی فطرت دا خبرې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د هغه څرګندونو په خبرګون کې وکړې چې ویلي دي د بلخ په اړه د ولسمشر امر عملي کیږي او ډېر ژر به نوی والی په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتا محمد نور لیرې کول د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له صلاحیته پورته خبره ده. دی وایي زه فکر کوم دا صلاحیت د داسې ادارې لکه سیمه ییز ارګانونه تر واک د باندې دی. زموږ لور ته ارګ دی او موږ له ارګ سره خبرې کوو. سیمه ییز ارګانونه کولای سي خپلو مامورینو ته متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ارګ د اتا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د والي په توګه وګماره. په کونړ کې د داعش وسلوالو او ولسی پاتون کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان سول. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته نن وویل چې د ماسپشین نن لغرمې مخکې د داعش وسلوالي ډلې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل سیمه د پاتون کوونکو په پوستو برید کړی چې د دواړو لورو په ډزو کې دوه ولسی وګړي ټپیان سوي دي. ډاکټرانو د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه ښودلی دی. تر اوسه وسلوالو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د کشمیر د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سختریزه ډلې قومندان وژلی دی. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعاله ده. پولیسو نن سه شنبه ویل چې په کشمیر کې د جیش محمد سختریزه ډلې مشر نور محمد تانتری مړی تر یو نړیدلې کور لاندې و. تانتری په دې کور کې له خپلو ملګرو سره و. چارواکو د دې کور گاوند د شپې لخوا محاصره کړ او له سختریزو سره یې جګړه وکړه. پولیس دا یوه مهمه پیښه بولي خو وایي د تانتری دوه ملګري په تیښته بریالي سوي دي. د تانتری د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته سلګونو اعتراض کوونکو سرکونو ته راووتل او حکومتي ځواکونه یې په ډبرو وویشتل. پولیس وایي په نښتو کې لږ تر لږه شپږ لاریون کوونکي ټپیان سول. په 1947 کال کې د برتانیې تر استعمار وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ کشمیر وویشل سو. د کشمیر اکثریت خلک مسلمانان دي. دواړه هندوستان او پاکستان د بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي. د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. برتانیا میشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د بیت جین ښار او شاوخوا سیمې تر پراخو عملیاتو وروسته محاصره کړې. د دې ادارې په وینا له ادلیب ولایت د مخالفو جنګیالیو د تخلیه په اړه مذاکرات پیل سوي دي. د سوریې ځواکونه او ائتلافي ډلې له سلګونو سنی جنګیالیو او خپلواک سوري ځواک په نوم یاغیانو سره جګړه کوي. د حکومت مخالفینو خپلواک سوري ځواک او متحدو ډلو یې د قوت جبل الشیخ په نوم ائتلاف جوړ کړی دی. روسیه به له دې وروسته د سوریې په اډو کې دایمي حضور لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې پر دایمي حضور کار کوي. شویګو نن سه شنبه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د دوغو اډو د کارکوونکو تشکیل او چوکاټ تایید کړی دی. په همدې حال کې د روسیې فدراسیون شورا نن هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د سوریې د ولسمشر بشار اسد او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس په ترتوس اډه کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اقدام تاییدوي. دا موافقه په دمشق کې د جنوري په 13 نیټه لاسلیک سوې وه. د موافقې له مخې روسي ځواکونه د تخنیکي او لوژستیکي نظره خپله اډه پراخولای سي. دا موافقه د 49 کلونو لپاره سوې او د نورو 25 کلونو لپاره د تمدید امکان لري. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. جمعیت اسلامی ګوندوی د بلخ د ولایت په شخړه کې د دوی مقابل لوري ارګ دی نه د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارگان های محلی و فکر میکنم این صلاحیت از حیطه یک اداره شبیه ارگان های محلی خارج‌تر است. طرف ما ارگ است.
انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د دوی له مکررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی ورمعرفي کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د کندوز دولتي شورا مسؤلان وایي له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د خوځو لپاره ونس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې د ګړې اچاره ورای.
پولیسان خورانم روزی تردی دمورو را
نو دی پولیسان روزی په تا پر ساړه لري
او این دل تم پوندر نه راوړي دمورو را.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وای عطا محمد نور د بلخ والدې او په ادي ډول خپل چاري پر مخ وړي. د دې ګوند ویان مرستیال په خبره د جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی او د عطا نور په اړه پریکړه کول د سیمایزو ارګانونو له واکه پورته خبره ده. په ورته وخت کې بیا د سیمایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې ښاغلی نور د بلخ د والی په توګه نمانی او د نوی والی تر معرفي کېدو پورې بعد د ول چارې د بلخ د والی د مرسیال لخوا پر مخ وړل کیږي. تفصیل د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمایي سرګنونو د خپلواکې ادارې سرګندونه د جمعیت اسلامي ګوند له خبرګون سره مخ شوي. دغه ګوند مرسیال ویان زبی فطرت د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی نه د سیمایي سرګنونو خپلواکې اداره. ښاغلی فطرت وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی په عادي ډول دفتر ته ځي او خپل کار کوي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لوری ارګ دی او فکر کوم دا د سیمایزو ارګانونو له صلاحیته پورته موضوع ده. زموږ لوری ارګ دی او له ارګ سره خبرې کوو. د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره کولی شي چې له خپلو مامورینو سره دغه شان چلند وکړي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیر یوسفزاده د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلو چې د بلخ د نوی والی په تړاو د ولسمشر حکومت عملي کیږي او دوی به انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کړي. اغلی یوسفزاده عطا محمد نور د بلخ استعفا شوی والی یاد کړ. ولسمشر مانی یو نوی مخکې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفا منظوره کړي او انجینر محمد داوود دغه ځای ناست ټاکل شوی. د اعلان د جمعیت ګوند سخت خبرګون راوپارو او خاغلی نور ویل چې د استعفا منتفی او ورته د منلو نه ده. خو اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه هم په دغه پریکړه کې له دوی سره وو. په ورته وخت کې د سیمیز ارګانونو د خپلواک اداري ویاندې منیر یوسف زاده د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اته محمد نور د بلخ والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسف زاده وایي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي.
زمانی کې استعفای جناب استاد عطا منظور شده
دا وی له کوم وخت نه چې د استاد عطا استعفا منظور شوه د نوی والی تقرر په رسمي توګه اعلان شوه. د نوی والی تر معرفي کېدو پورې به د سیمه ایز ارګانونو د پالیسۍ لمخې چارې به د مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. خو جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي. د دغه ګوند مرستیال وین زبی فطرت وایي ښاغلی نور اوس هم د بلخ د والی په توګه رسمي پاڼې او مکتوبونه لاسلیک کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وامریدل چې جمعیت اسلامي ګوند د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی او په دې ډول خپل دفتر ته تګ راتګ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې عطا نور مستعفی دی او نوی والی به ډیر شر معرفي کړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ وروستۍ سیاسي ناندرې د قانون له مخې حل شي. له دې ډلې څخه سبحان مسوا وایي چې د قانون له مخې افغان ولسمشر د حق لري چې خپل لوړ پوړي او ټیټ رتبه ماموران ازل او یا هم استعفا ومني. ښاغلی مسبا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د قانوني لارې دا موضوع څه رقم حل کیږي.
ډېره زیاته مننه. ګورې د قانون له لحاظه د افغانستان د اساسي قانون له لحاظه خصوصا دا موضوع کاملا حل ده. یعنی د دې مسایلو کله چې شخړې چې په د حکومت په سطح راځي مشکل حل کړی. دا د موږ تاسو اوسنی نظام چې دا ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپېتمې مادې پر بنسټ ولسمشر په راستې دریو قواوو کې قرار لري. اساسي قانون د دوه ویمې مادې پر بنسټ د حکومت پر راس کې قرار لري او همدارنګه کومې ادارې چې اساسي قانون یې اصولش په ګرشمې ماده کې په مرکزی او محلي اداراتو تقسیم شوې دي. بیا یې په اصول و ګرشمې ماده کې د محلي ادارات ته د تفویض صلاحیت په دې شرط ورکړی ده چې د اصل د مرکزیت نه به دوی اطاعت کوي. د دې تر څنګ د اساسي قانون د 13مې مادې د 14مې فقرې پر بنسټ باندې رئیس جمهور کولای شي چې خپل عالی رتبه مامورین په مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عزل کی. نو له حقوقي اړخه ادارې محل کم څرګندونه چي دي دا هیڅ نوې قانوني ستونزه نه لري. استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والی ده او دی والی د څلور دي شو والیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده.
مزباسب خو جمعیت ګوند وایي چې د ملي والی حکومت د وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې عطا محمد نور لدن دی لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده.
ګورئ مونږ کار چې دا یو واقعیت ده. نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت اندر تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده. بناء له حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامې مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی ځکه حقوقو کې ځای نه لري. ولې متاسفانه چې دا که هر څه مونږ وایو په عملي لحاظ باندې مونږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګریوان یو. حکومت د مونږه همدغسې اوس تقسیم شوی ده. اوس د دې لپاره چې دا ستونزه را حل شي په لومړي قدم کې د مونږ موقف هم دا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق پرې عمل وشي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولای شي دا صلاحیتونه اعمال کړي. خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې مونږ په نړیواله کچه لرو دا شی اعتبار د مونږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي.
مزباس اوس هغه قانوني حل لار سره تاسو کوم ډول قانوني حل لار وړاندې کوي چې د غستون زبیل اخره پایته ورسیږي؟ آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زره په خپل کار باندې پایلو کې یا هم عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه پاتې شي؟ څنګه
قانوني حل لار خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مثلا مطرح کیږي نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي. حقوقی لحاظ نه هیڅ نه وستون نشته نه دا مسله د اساسي قانون 13 ماده 13 فقره حل کړی او نور مواد د اساسي قانون چې مفه بحث وکړي.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید په خپل کار پایلو کې
خل حقوقی لحاظ دی کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي، ځکه په تیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولی دی او بیا نه دي شي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه دا ده چې کله تصمیم نیول کېږي نو هر اړخ دې ورته وسنجوي، سیاسي اړخونه دې ورته وسنجوي. د دې داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د لارې د ټولو افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده چې تصمیم نیول کېږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم دی حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري. او د موږ غوښتنه ده چې قانون دې پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د ولایت پر سر د پورته شوې شخړې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مصباح خغلی سبحان مصباح څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له مقررو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت دوی ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی. د دې کمیسون کمشنر او وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي په کمیسون کې د رئیس نه موجودیت دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. جمهوري ریاست بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره فرصتونه له لاسه ورکوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی حکومت ته د نوي کمشنر د معرفي کولو لپاره دوه مکتوبونه لیږلي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. دغه کمیسون کمشنر وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت په دې برخه کې ژمنی ورکړي خو د رئیس نه موجودیت دوی له اداري او مالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تر اوسه پورې موږ ته کوم نوی اوزو نه ده معرفي شوی، سره دې چې موږ دوه واره مکتوب استولی ده. طبیعي ده چې د رئیس نشتون او د اداري هیئت سرپرستۍ باندې کارونه پر مخ باندې کول مالی او اداري بخښونو کې بعضې مشکلات رامنځته کړي دي.
شاوخوا میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمد زید یو فرمان پر اساس له دندې لرې کړ. په فرمان کې راغلی و چې ښاغلی احمد زید د انتخاباتو د کمیسون د کمشنرانو په غوښتنه لرې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کم ظرفیت د موجودیت له کبله اندېښنه نه ښودلې وه. دا چې ولې جمهوري ریاست د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم کمیسون ته نوی کمشنر نه دی معرفي کړی، همدغه پوښتنه مو د جمهور رئیس د ویاند دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره مطرح کړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
د ټاکنو په لور باندې یعنی موږ په سرعت سره او کوم کارونه چې باید زر تر اجرا تر سره شي او مختلف ادارې له کمیسون سره همکاري وکړي او کمیسون د دغه ټولو مسایلو هغه لیدرشپ یا هغه رهبری په غاړه باندې واخلي، باید وایي چې په دې کې هم موږ پس ځو او ډیری مسایل
د خاغلی رشید په خبره په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رهبرۍ له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ دی، نو له دغه کمیسون څخه د داسې انتخاباتو ترسره کول چې ټول منلي او شفاف وي له ځان تېرېستنې پرته بل څه نشي کېدای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وایاند سیام الدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطحه پراخه او د افغان سوداګرو ستونزې تر ډېره هوارې شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې برخه کې په لا هم غږی ټینګار کوي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وای د افغانستان او هندستان ترمنځ د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کې دوسر به پر دې سربیره چې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال ستونزه هواره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ کچه هم پراختیا ومومي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوهم هوایي دالیس به له افغانستان نه د هندستان تر ممبئی ښار پورې وي. ښاغلی پسرلی وایي د دوهم هوایي دالیس په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې سلګونه میلیونه ډالر زیاتوالی راشي.
بل وکرخه چې د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسېده، په همدغه دلیل سبا ته رسمن دغه کرخه هم پرانستل کېږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادرېږي. دا د هوایي دهلیز د پراختیا دویم پړاو دی چې له نیکه مرغه ممکن زموږ تجارت د هندوستان سره ډېر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره شاوخوا 600 میلیونه ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې د دوهم دالیس په پرانستل کېدو سره به د سوداګرۍ دغه کچه له 800 میلیونه ډالر نه نیولې تر 0 میلیونه ډالر پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي دالیس کابل ډیلی له پرانستل کېدو شپږ میاشتې تیریږي او تر دې دمه د دغه دالیس له لارې 1,646 ټنه وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، طبي بوټي او یو شمېر نور توکي هندوستان ته انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داشان دالیزونو پرانسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مهمه او ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغو همکاریو د پراختیا په هدف د دواړو لوریو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. لا دې ډلې سرکیا سیدی وایي د هوایي دالیزونو جوړېدل به له یوې خوا افغانستان له انحصار وباسي او له بله پلوه به افغان سوداګریزو توکو ته بازار هم وشي.
بل کس پوهېږي چې د افغاني تاجرو، صنعتکارو، د ټول هغه خلک چې په بزنس کاروبار کوي دوی ستره ستونزه د مارکیټ نشتوالی دی. نو په دې حساب سره یو خو موږ له انحصار راوځو او بله دا ده چې د سوداګرو لپاره د دوی د اجناسو لپاره به د مارکیټ پیدا شوی نو وخت
خغلی سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د دغو دالیزونو جوړېدل بیروزګارو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې هم اغېزمن بولي وایي په دغو هڅو سره به یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز ولایتي شورا وایي چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت لس کلیدي دولتي ریاستونه د سرپرستان لخوا اداره کېږي چې د سرپرستۍ فرهنګ اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې بیا د کندوز والي دا مني چې په دې ولایت کې د مهمو ریاستونو چارې د سرپرستان لخوا پر مخ وړل کېږي خو ټینګار کوي چې دې ستونزې ته ډېر ژر د پای ټکی کېښودل کېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د والي مرستیال بس د سکتوري ریاست، د ولایت مقام، د مالی او اداري ریاست، د شیرخان بندر، د ګمرک ریاست، د شیرخان بندر، د تصدۍ ریاست، د پوهنې ریاست، د عدلیې ریاست او د مخابراتو ریاست همداسې په یو شمېر نورو ملکي او نظامي ادارو کې د یو شمېر بستونو اداري چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کېږي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ دوام له کبله انتقادونه کوي او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې سرپرستان په خطوګه کار نه کوي، همدارنګه د اجرایي واک نه لري، څو د مراجعینو ستونزې حل کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به شر از ده ریاست هاست که توسط سرپرستا اداره می شود و این سرپرست هم هر روز
سب باندې لس ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او سرپرستان هم په هر ټیم پورې تړلي خلک دي او بلخوا هغه شمېر بااستعداده ځوانان چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري. نو د دغو سرپرستانو په موجودیت کې هغوی ته هیڅ په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرېږي. دوی خبرداری ورکوي چې دغه مسلې د مراجعینو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي او که ډېر ژر مرکزي حکومت د سرپرستانو فرهنګ پای ته ونه رسوي نو دوی به پر مدني لارینونو لاس پورې کړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني په دې اړه وایي:
تعداد کثیری از ادارات حکومتي در کندز که ارقامشان بیشتر از 10
په کندز کې د زیات شمېر دولتي ادارو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کېږي او باید دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر خلک هم شکایت کوي د هغو ادارو چارې چې د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کېږي نو د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکی الیاس خان کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز کې ډېر وخت نه را په دې خوا بس ادارې ټول د سرپرستانو لخوا نه اداره کېږي، کی او ورق بازیگان تمام رتنن اس او سوار اس خل کار سامنے کی اور دا دون زوانان ټول بیکار تحصیل یافته وری د زوانان تو وظیفه نو ور کی سی خل کارو کی بس دا تر کله پر دار کم سرپرس بازیده
بل خو د کندز ولی اسد الله مرخیل هم دغه ستون زمانی چې په دې ولایت کې زیات شمیر دولتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی ایږدي
سرپرستی د سیده چې پورا صلاحیت والا نوی نو یو څوک چې په یو پوست کې رسمن مقرر وي هغه بهتره ده مشکل د خلکو ډېر حل کړه او دا پوستونه ټول انتخابات ته تللي دي د سی بي آر شرایط لږ ډېر سخت
د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ګڼ شمیر خلک په داسې حال کې د دغه ولایت په یو شمیر دولتي ادارو کې د سرپرستانو له موجودیت څخه شکایت کوي حال دا چې بیا زیات شمیر تحصیل یافته ځوانان چې له بېلابېلو پوهنتونونو څخه او له مختلفو پوهنځیو څخه فارغ شوي دي خو بیا د بیکاري له کبله سر ټکوي او وایي چې دوی ته په دولتي ادارو کې دندې نه موندل کیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
یو تازه سروي خي چې د هلمند معرف په تور ټولو بد حالت کې دی د هلمند بهنه دریاست د معرف د فعلی وضعیت پړه یو سروي شوې ده چې خي د لشکرګاه دننه د معرف او خونځیو تدریسي او اداري حالت د تیر شپږ کلونو په مقایسه اوس په تور ټولو بد وضعیت کې دی دا چې دغه سروي په څومره وخت کې چا تر سره کړی ده په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي یو مفصل ریپورت برابر کړی چې د خونځي د ماشومانو په غږ پیلېږي
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معرف پر وضعیت پوښتنې شوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه شوي دي او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 1350 زده کوونکو 100 ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان یې ښوونځیو ته ځي
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپله بیر ډوډۍ نه خوړله
اقبال خیبر له دې عمله په غوسه ښکاري چې په تیرو دریو میاشتو کې په بلایواز ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړې ده خو دولتي مسؤلین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایجو په اړه مطبوعاتي کنفرانس ته بلل سي ول نه دي ورغلي د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پوهنتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو لپاره راټول کړي دي ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولی لشکرګاه په کلتوري مرکز یا پخوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند دولتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسره شوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټوله سوې دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسره شوو سروېګانو جملې یوه معیاري سروې معلومیږي د هلمند د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې ټول 15 ښوونځي دي چې اته غیر فعال دي دغه ښوونځیو ته 15 زده کوونکي دي چې 1423 ښځینه او پاته نارینه دي خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې له مخې چې د لشکرګاه ښار اړوند ښوونځیو د زده کوونکو سره ترسره سوی ده ښیي چې 25 زده کوونکي کتابونه نه لري
معرف کې په ټول هیواد کې له بده مرغه ستونزه شته خو بیا په جنوب کې بیا په جنوبي غرب کې له بده مرغه چې انتهایي ډېره ستونزه ده او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی هر څوک راځي سودا کوي پکې همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده څنګه رامنځته شوی ده او څنګه له منځه تللی شي مجبور شو چې یو ریسرچ را منست کو یو ریسرچ تلار حوال کو
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخي یوازې څلور سلنه د شونځوي څخه خو پاته اته ډیر سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دی په بیه ترلاسه کوي او د دې درکه یوازې په لشکرګا کې زده کوونکو نشدي اته تر لس میلیون افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانول لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 155 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند معرف ریاست مسولینو ته ګوته نیولې ده او هغه په بې پروايي تورن کړي دي. خو د هلمند معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورونه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانېدم خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ارګانونو ته به معرف سي.
هر هغه څوک کاغه د معرف رئیس یا بل رئیس ده د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي په هغه کې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر ناموجودیت د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک ښوونځي ته پر وخت نه تګ درسي میتود او درسي پلان نشتوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زده کوونکو شکنجه وهل ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته شوي دي بلکې اکثر یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره شوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړې دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10 نه تر 20 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستاي، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د پوهنې د وضعیت په اړه د محمد الیاستایی تفصیلي ریپورت واورېده. دوستانو، اوس د خبرونې نیمایي ته رسېدلی یو له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب وسلوالو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو برخه سي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي عطا محمد نور د معمول سره سم خپل کاري دفتر ته تګ راتګ کوي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د عطا محمد نور لیرې کول د دوی له صلاحیته پورته خبره ده. په کونړ کې د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کرم ایجنسی چارواکي وایي د حقانی شبکې یو قومندان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دوشنبه په ورځ وژل شوی دی. د سرینګر پولیس وایي حکومتي ځواکونو د پاکستان میشتي سخت دریځ ډلې قومندان وژلی دی. دا ډله د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعاله ده. د سوریه حکومتي ځواکونو له اسرائیل او لبنان سره پولې ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ونیولې. روسیا به له دې وروسته د سوریه په اډو کې دایمي حضور ولري او په مسکو کې د یوه بس د ټکر کېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د لومړي ځل لپاره د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د ابدالي کرکټ انډور اکاډمي پرانیستل شو. دغه اکاډمي د کرکټ دی وزوان افغان لوبغاړي نصر احمد صفی لخوا د 73,00,000 په ارزښت جوړه شوې ده. ښاغلی صفی وایي د کرکټ دغه د انډور اکاډمي 500 متره اوږدوالی، 2.5 متره بر او 3.5 متر جګوالی لري. نوموړی وایي چې په دغه اکاډمي کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي کولای شي خپل تمرینات وکړي. تکل شوې ده چې تراتونکو دوه ورځو په کابل کې د دولتي ادارو د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لیگ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیگ کې 12 ټیمونه ګډون کوي. ښاغلی شاداب وایي چې د فوټبال په دغه لیگ کې د چارو اداره، د خزانو ریاست، د بودیجې ریاست، ګمرکونه، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، مشرانو جرګه، کابل ښاروالي، د ښار جوړونې وزارت او د ام ټي ان مخابراتي شرکت لوبډلې ګډون لري. او د بغلان ولایت د شطرنج منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي غورشول. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د ولایت مسول عبدالخالق وایس نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي د شطرنج په ملي لوبو کې ګډون کوي او که چیرې ښې وړتیاوي وښيي نو د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ښاغلی وایس وایي چې د شطرنج سیالۍ د روان لمریز کال د جدي میاشتې په لومړۍ نیټه د بغلان په مرکز پلخمري کې پیل شوي وي چې په کې 500 لوبغاړو ګډون کړی وو. په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه میاشتو په کابل کې د شطرنج ملي لوبې پیل شي. نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نورو دونکو سلامونه مې ومنئ. په ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوښه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپلې لور خوښې ته اهمیت نه ورکوي.
دا ریښت ته رسوي چې انګې کوټې نه یا پرېږنه دي وي سوری کې والټې کول ویر کې د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بلنه نه شرمېده چې دی په خوښه میړه غوښته.
دا چې دا ډول کړنې په راوروسته ژوند کې نجلۍ له کومو ستونزو سره مخ کوي د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه په همدې موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. قدرمن اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینهناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثره کورنیو کې دا دود ډېر حاکم دی چې که کومې نجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزده وي. د کورنۍ مشران وایي چې که مشران وي کشرانو ته صبر دی، خو که د واده په مسله کې نجلۍ مداخله وکړي او ووایي چې زه دا شخص منم یا یې نه منم، بیا نو د کورنۍ د مشران له شدید عکس العمل سره مخ کیږي. وهل ټکول، بندي کول، ډوډۍ نه ورکول او آن په ځینو مواردو کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. مخکې له دې چې د دغه موضوع په اړه بحث پیل کړو، راځي په پیل کې په خوست اوسیدونکو ملالۍ خبرو ته غوږ شو چې په همدې اړه د سترګو لیدلی حال بیانوي.
اوس ډېری خواښ یا کیم یا سروای لګي ورونه پلورونه نه ورکوي، ځکه چې که بیا ته وایه یا پازې کې مور پلور ته کینی پلار ته خو بېخي داسې نشي، یله خو یا مور ته وایه یا دار ته وایه چې زه دا سړی نه کوم، بس مجبورۍ باوي ته کینی کوي چې خواښه دي نه وي یا ویر کوي دي نشي، یله دغه جلکی که وایه یا دار خط ته رسوي چې انګې کوټې نه یا پرېږنه دي وي سوری کې والټې کول ویر کې څو ورځې مړی چې خوږ چې دغه ما ویر کوی د شرمېدانه دي تربورنه نه شرمېده دي بلنه نه شرمېده چې دی په خواښه میړه غوښته.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لالارې هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
خا اوریدونکو، اوس پر شو بحث چې همدغه موضوع ته ځانګړی شوی. په بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر، د ښځو د حقوقو فعال نیمه غنی او مریم ساپی هغه پیغله چې له دې بابت ستونزې ګاللې او دغه سیناوړه دودونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. لومړی تاسو ټولو ته خره غلاست وایم.
نن خیر اوسې.
مننه زیات.
استاد کوثر، لومړی پر شو تاسو ته درته وای چې په اسلام کې د انجلۍ د خواستګاری مراسم لپیل تر نکاح پورې په څه ډول دي، او کته هم راته وای چې آیا د انجلۍ رضایت مهم دی، یعنی له هغې باید پوښتنه وشي که یوازې دا د کورنۍ حق دی چې هغې ته د ژوند ملګری وټاکي؟
شریعت درې مرحلې لري. د یو تام عقد لپاره ابتدا هغه خطبه ده چې موږ په عامه ژبه کې هغې ته غوښتنه یا رایبار ورلیږل وایو، چې شریعت اسلامي هغه اجازه کړې ده. دواړه طرفه حق لري چې هغه قبول کړي یا رد کړي. بیا دوهمه مرحله د توافق مرحله ده. درېیمه مرحله هم د عقد مرحله ده چې هغې ته موږ نکاح شرعي او پوره نکاح او پوره عقد وایو. د درې مرحله شریعت په رسمیت پیژندلې. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا خاصګاری کې تاسو کولای شئ جلی او هلک یو بل سره وګوري او یا راضي سي او یا رد کی. دغه وخت د رد او د تایید وخت، دغه وخت د جلی هم دا اختیار لري او هلک هم لري.
او استاد، ځینې موارد کې جلی خپل وایي چې زه دا شخص مثلا زما خوښ ته باید د سره واده وکم یا مې نه د خوښ، دې کې هم دا حق لري مثلا استاد چې وایي چې دا زه کوم؟
بله، شریعت دا حق ښځې ته ورکړی ده. یو ښځه راغله پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړه چې زما پلار زما په بغیر له خوښې نه زی چاته ورکړیم. نبی علیه السلام ورته ویلې چې په دې ژوند کې خو د سره څه عیب لري؟ دې سړي سره وایي یا رسول الله هیڅ عیب نه لرم، خو زه غواړم چې دغه غلط رسم چې د ښځو حق ځای سي دا ختم شي. نبی علیه السلام ورته ویل ته حق لري، نکاح فسخ کړه ورته. نو دا حق جلی ته شریعت ورکړی ده چې خپل د خوښې مورد انتخاب کې او دا عیب نه ده. کورنۍ بیا دا حق لري چې وګوري چې هغه هلک دده کوف و ده کنه ده، که یې دې سیال کوف و نه وه کورنۍ حق د اعتراض لري رد. دغه ده سپینسترکتیا تلقی کول دا یو عرفي ده، شریعت دې ته سپینسترکتیا نه ده ویلې، شریعت دې ته یو حق ویلی ده.
مننه اغلی سپه ایرابه شو تاسو ته، تاسو چې کله نامزاد شوی آیا ستاسو خوښه په نظر کې نیول شوې وه؟ کورنۍ مو په دې برخه کې در سره هم نظره وه او آیا په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي؟
ولدي سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. کله چې زه نامزادېدم مخکې له دې چې زه نامزاده شم، دا چیرته چې زه اوس نامزاده یم دا زما د خوښې ځای و. ما هلک پیژنده، هلک هم چنان زه پیژندلم. نو کله چې مونږ یو بل وپیژندل هغې نه وروسته مونږ خبره کورنۍ ته، که په عامه اصطلاح که درته ووایم، مونږ هغې جرګه راولېږله. زما کورنۍ زما مخالفه وه، خصوصا زما مور او زما رونه. نو په هماغه وخت کې زما د لکه د ترور فامیل هم راتلو. نو زما مور ویل چې نه، ته به د ترور زوی سره واده کوې، ځکه چې هغه زموږ خپل دی. ما نه شوی کولی چې زه ای سره واده کوم.
یعنی ستاسو رضایت نه و؟
زما رضایت بالکل نه. هو
او مور دې دا خبر په نظر کې نه نیوله چې تاسو رضام ناست دی بل چې دا وکړه؟
نه نه، ای وی چې بس هر څه دا به کوي.
او اغلې ساپې تاسو چې مثلا رادوله مور ته مویل چې دا شخص زه نه غواړم چې واده ورسره کوم، ایا داسې رویه هم درسره کېده چې تاسو ته ویل چې تاسو مثلا ډېر ته سپینسترګې بې حیا یې، ته خپله څنګه وایې؟ داسې خبرو سره مخ شوې؟
لکه داسې خبرې ډېرې زیاتې دي چې والا ته خو سپینسترګې، ته خو ډېره بد یې، ته بغاوت کوې، ته هېچا داسې نه وکړي. دا ډېره د شرم خبره ده چې ته دا خبره د مشرانو مخکې کوې. نه، دا د شرم خبره نه ده، د انسان خپل حق دی.
بله، مننه. اوس پر شو اغلې نایمې غنی ته، لکه مخکې چې استاد وویل چې په اسلام کې نجلۍ ته پوره حق ورکړل شوی دی، دا باید د واده په مسله کې خپل رضا ولري. ستاسو په نظر ولې خلک مثلا دا یعنی شرم ګڼي چې نجلۍ سره مشوره وکړي؟ حتی که په ځینو مواردو کې نجلۍ ووایي چې نه، زه دا شخص نه غواړم یا دا شخص غواړم، دوی ته سر جټۍ ښکاري. علت یې په څه کې دی ستاسو په نظر؟
ډېره مننه. په لومړي سر کې به زه دا ووایم چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي چې واده هغه حق دی چې د نارینه او د ښځې ترمنځ معاشرت ته د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروعیت ورکوي او په دواړو باندې ځینې مکلفیتونه په هغوی باندې ږدي. دلته موږ تاسو چې ګورو چې کله نارینه او ښځینه دواړو ته د معاشرت مشروعیت ورکوي، نو دلته د دواړو رضا پکې حتمي خبره ده. یعنی که کورنۍ په دې کې مداخله کوي، هغه باید سالمه مداخله واوسیږي. لا بده مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې خراب رسمونه او رواجونه دومره قوي ریښه پیدا کړې ده چې موږ هغه له مذهب سره کله کله ګډوو. موږ فکر کوو کله چې موږ خپلې لور ته دا واک نه ورکوو یا دا فیصله موږ کوو، دا زموږ مذهبي حق دی. در حالی که چې د اسلام دین له ترنګه د افغانستان مدني قوانینو او د انسان ټولنیز خواصو د انسان ته د اجازه ورکوي چې هغه څه چې یعنی څه چې خوښه ده په هغې باندې ژوند تیر کړي. نو زه فکر کوم دا زیاتره زموږ تاسو رواجونه ته راګرځي چې موږ باید تاسو په خپلو رواجونو کې اصلاح راولو، دین له رواج څخه بیل کړو.
مننه. اغلی مریم، لکه مخکې چې تاسو خپلو خبرو کې وویل چې دغه هلک چې تاسو خوښ وو او غوښتل مو چې همدې سره واده وکړو نامزد شي، کورنۍ مو در سره ډېر مخالفت کوو، د څه نه څه ستونزو یادونه مو وکړله، ایا اوس هم وروسته له نامزادۍ نه ستونزو سره مخ یاستئ؟ کورنۍ مو در سره لکه چې مخکې ناوړه چلند کوو، اوس هم هغسې چلندونه شته؟
هو شته دي، ځکه چې اوس لا مشکلات که زه درته وایم ډېر شوي دي. لکه مثلا ستونزې شته دي، دا ځینې رواجونه دي چې دي مس په دې کې اکثرا مثلا مشران پکې صحیح ونډه نه اخلي، وایي چې نه دا داسې وشي هغه اوسې شي، لکه تفاهم ته نه رسېږي. همداسې رویه ښه نه ورسره کېږي. مثلا ډېر زیاته عامه اصطلاح لفټ نه ورکول کېږي، ناسته ولاړه ورسره ډېره نه کېږي، مثلا مهمان نوازي چې څه رقم باید وشي هغه نه کېږي. او په دې خاطر چې ما په خپل انتخاب وکړو او ما خپل وغوښتل چې زه نه دا نه غواړم، دا کس غواړم، دا د ما د خوښې وړ دی، زه دې سره غواړم واده وکړم.
مریم، که دا هم راته ووایي که نه چې تاسو هغه نجلۍ یاستئ چې دغه ډول ستونزې مو ګاللې دي او اوسه پورې ورسره مبارزه کوئ، کله چې له داسې حالت سره هغه وخت مخ وئ چې مور دې غوښتل یا کورنۍ غوښتل چې په زور هغه شخص ته ورکړي، څومره روحي فشار لاندې وي؟ څه احساس دې لر کله کله د زړه کې داسې راتلل که آیا دې شخص ته ما په زور ورکړي زه به څرنګه ژوند ولرم؟
هو، ډېر زیات سخت و چې کله به زه تر دومره سټرس شوی وم که نه دومره روحي فشار لاندې وم چې ما به هسې یو وخت معمولي شانتې خبره به شوه، ما په ای باندې ژړل. واقع ډیر بد احساس او ځین نشم کول هغه بیان کړم تاسو ته او ډیر روحي فشار لاندې وم اوس چې زه اوس نامزده شوم کله چې دوی داسې یو زما فامیلی لکه یې سره کوي چې مثلا ناسته ولاړه ورسره نه لري نو زه دې ته سوچ وړم او دا مثلا ما ډیره ځوروي چې ما به دا خدای ما کې آینده کې زما خسرګنۍ په عامه اصطلاح درته وایم چې ما ته دغه یو شی په زړه کې عقده ونیسي او وایي چې ته راشه یو دفعه واده شه زه به بیا تا نه دا ټول قسطونه واخلم که نه ما سره دا یو مسله ډیره زیات سره زړه کې همدغه یو تشویش وي.
درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې به د موضوع په هکله د یو څو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
من مره ده کابل شیدون گیم پدی بارا که زو وارم سی گلا یو جلیب سی خلق رازی مرکی تا نو کلا کلا مور پلارم خیلی انتخاب که جلیب پارا دسیم نه ده سیار وقت باید جلیب باید خپل خواخو که مور پلار خم ده خپل لور بدین واری نو زکر او دیر وقتم دسی سوی سی مور پلار خپل زوم انتخاب کرده یو لورگانی وز خزوان بگی
فامیلونه چې جلی واده یا لکته خزه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د جلی له خوا بیا ډیر نظر وي ځکه چې جنکیان د مونږ ډیر سرنوشت خرابېږي زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده مونږ ډیر جګرخونه استو دوه طفلان لري مونته هغه زندگی خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې مجبوره یم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دغه د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده مگه ما غژوند دو نفرم ډیر مهمه ده علیکم عمر زندگی تبا کیږي د جلیم زکه تبا کیږي
بیا هم بحث تخرغ لی استاد کوثر تاسو په نظر پدی برخه کې د دینی علما ورول څه دی دوی څه کولای شي او څه کول په کار دي چې بل اخر دغه ډول ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او په ځای هغه قوانین وضع شي چې په اسلام کې راغلي دي
د دې لپاره چې په ټولنه کې دغه غلط دود دستور د ختم سي چې دینی علما په منبرونو کې د پانتون استادان د مکتبونو استادان د مدرسو استادان هم د رقم رسنۍ دا ټول د عامه پوهاوي یو کمپاین په لاره واچي او د شرعي حقوق بیان کړي دا شریعت حق ورکړي دا حق موږ ته غرب نه دراغلي موږ ته خدای را لګلی دا حق او دا هغه حق ده چې د دې حق نه انصراف کول او د دې حق نه وتل د شریعت سره جفا ده د دین سره جفا ده
مننه په خبرونه کې لبې لبې لړخونه موضوع وڅېړل شو اغلی غنی کپ پای کې بحث راټول کړو استاسو په زرت دغه ډول کړنو ته حل لارې څه دي
اولا باید ملا امامان د جمعتونو استادان او د ښوونځیو کې په دې برخه کې زیات معلومات له خلکو سره شریک شي خلک په باندې وو حول شي او د دې پستون ز باندې وو حول شي چې دا یوازې دا نه ده چې دلته تاسو تخطی کوي دا ورسته تاسو ستونزې پیدا کوي او په دوهم قدم کې د خځو خپل دغه آگاهی لوړ شي په دې برخه کې دوی په دې باندې پوه شي چې کزه له چا سره واده کوم باید زه خپل خوښه ولرم هغه مقابل طرف هم باید خوښه ولري بل دا چې ورو ورو له خارونو څخه شروع شي دغه وادونه ثبت شي دغه ثبتي وادونه هم کولای شي په دې کې مرسته وکړي هغوی په دې باندې پوهیږي چې دا یو ستونزه ده او د ستونزې نور هم پراخول نور ستونزې زیږي او د هیچ سره مرسته نه
درنو ملمنو ډیر مننه دا چیرغ لې او په بحث کې مو ګډون وکړ
مننه
تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې د مر سره ملوي تر بیا د الله پامن
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو اوریدون کو سلام سگی مو سنگ دی دلتا پخارونو کی نگ دی دی چی ٹھول سگی لکار اولوی گی زکا پکانی او سوری دو زغالو دو دونی یا مخ بند کری دی رای سل کی گیم نه چی دو دونه مو سندلی او دوی مو خواه پاک منزلی وی او کدا کار که دل اینو ده قرغی پا بان با خلق نو زای شوی هرچه با ده خپل سگی دو دونه ده بان پو بو که سندل لکه اوس چی ده شاو خواهوتالو نه خپل کاسی دیگی او ده سرخانونه پا که سندی ده خپرابونی پا پایل که مو لیو پودری دودغرن سره مرکه در تکڑی ده چی پوشی ولی پودر سکول پریگ دی نه
Thank you.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شاهزاده دی خو اوس ټول د پله لاندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای اخرې وروره.
نو دودغړنه دا پوډر ولې څکې؟
دا خو ځکه څه کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خواران هم روزي تړ دي د ما وروره.
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما ورو.
څه خبر یم؟ یعنی چې راوړي یې؟
نه راوړي. او که رام نه وړي زما وروره، نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي؟
نو روزي له دې لارې ګټي؟
څه له دې لارې، او څه هم د تنخواه له لارې زما وروره.
نو تبا کېږي خو ته؟
زه خو لا مخکې تبا تبا وم زما وروره، په تبایۍ پسې مه ګرځه. که زه تبا شم نو یو دوه قاچاق باران خو به مړه شي زما وروره.
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډر څکوئ چې قاچاق باران او پولیسان ماړه سي؟
نو زما وروره دا وړوکی کار دی، له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسه لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو زما وروره. ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاشم. ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم زما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رازېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوی هم زما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص زما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې که.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تبا کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله زما وروره.
ها، یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟
هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو زما وروره.
نو چې له زندانه یې را وویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې را وویستم نو سیده یې روغتون ته یې وړم زما وروره.
ها، نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ څکوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څکول لا بتر شو، او چې خلب خو ولویدو نو له هغه ځای را وویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي زما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لري؟
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څکوم هغه یې ونه څکوي زما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه. خیر دی، که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي، او د وطن دغسې پیسهدارانو ته ضرورت دی زما وروره.
دودغړنه دودغړنه سترګې وغړوه، لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله
چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې، نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ.
زده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و تروسه ایلا سرکی دوتم وقشتا
ودرگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده؟
وینمی خودتم ولتا ورانده او گوره کم چارواکه تیریگی
نوالی آقا اشاره نمینی او که نپیجنی
چارواکه ده ضرور کار بلاری زکستر اشاره ایتا نداریگی
او رخته هم دالر باوی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو آیونو داغا با خدای تا معلوموی چه چه کار کبی
آقا خواقه ده تیر شو از برکتو کو
نگوره چه اشاره سرشوا
نو تربیش نکی دو ماتل شو
اونو تا خود چارواکه نی چه پسره اشاره ور تیر شی
والا نو سبا وایو طول مرمو پا داغ را بندیانو که تیر شو زرمو تناکه تناکه ده
باستا و سلا کوا و سلا نور ایچم نشی کولای
داده اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تاو گورا خارجی قواوی تیریگی
او غیان سر اشاره تا نداریگی؟
نه چه دخپل وطن غلده نورتا داریگی نو بحرانین بچه ورتا و داریگی
داغ خور اختیاوه خومنگ سو کو ام داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتو نرسیگم دیر تاوان کوم
سو بو وی وورو را تو خوب کار لاری پا دیرو موتره که با عجل ناروغان وی اغوی تا گرانه را که پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیز لیم نور وچاو دیده ده بحرینان و موتر خود آقا ده تیر شل حرکت باو کو
اشاره بیاسرا شوا لگ نور او سلام و که چشنا شوا بیازا
او سلام نمانده خدای مو ده عرض واوری
آورم آورم چنگا وزیر سب تیریگی او لا راسی هم بنده ده چو وقت را رسیگی نیم سات روستا ولی نیم سات روستا خو ام هم بای وقتی کرده و
چو باو آیونو
زسما ده هوای وزیر سب نیم ساعت روز لکور را روزی اوز پا امام که دی
نولارا نیم ساعت مخ که ارتا بنده ای؟
او در ایسان و معوینان خوی یو ساعت بنده وی شکر و باسا چه معوین اول یا معوین دوم نتیریگی
کار خوب پات سوامر سب خوب را بنده را غی چهار وقت دالار اخلاس شوا بیا خوی اوغا گرا بنده او که ثواب بده وشی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگے دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Dharma تا خما پوخ کو درتا و لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخا لگے دے نشم چاری سپیا واڑ تقدیر دقسمت سٹوروں